شمیر 290 او د ټپیانو 15 سو ترستلې. دغه چاودنو په پلاسمینه کولمبو کې د هوټلونو او کلیساګانو په ګډون په څو موقعیتونو کې خلک پنخه کړل. په کولمبو او شاوخوا ساحو کې دغه شو چاودنو په ارتباط تر اوسه پورې د چارواکو په وینا څلور کسان نیول شوي دي.
مخکخی خزی
سلامونه از فرشته غنیم او تاسې د مخکخی خزی خبرونه اوري او په دې خبرونه کې بیا هم را سره ایو افغانه تکړه میرمنه میلمنه ده چې صالحه اسقزی خالقی نومیږي او هغه سره به د هغه په فعالیتونو وغږیږو. او اوس مهال هغه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د عامه اړیکو په رسنیو د څار ځانګړی سلاکار ده. هغه د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي څخه د لیسانس سند اخیستی، کلونه په ملي او نړیوالو رسنیو کې کار کړی او د خلکو غږ یې پورته کړی دی. سره وایي چې د مدني فعالیتونو څخه خوشاله ده چې تر سره کوي. تر دې د دې ترڅنګ هغه تر جلاوطنۍ وروسته دوه کال کېږي چې افغانستان ته راغلی ده او بیا هم خپل ملت ته خدمت کوي. تاسو ته راغلاس وایم اغلی ساخزی، ډیر مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
میرمن غنی ساسه څخه هم ډیر زیات مننه کوم ودان چې زمو ازادي رادیو تر اول. البته ازادي رادیو زما په خو هم کور او اوس هم د سیساس کوم چې زما کور دی، ځکه چې ازادي رادیو د ورسله اتل سو کلو بیرته په 2001 کال کې د لومړي ځل لپاره د یو آرام وخت لتیریدونه بیرته پرانستل شو. او البته له ټولو هغه دوستانو څخه چې په پرا کې او ما ته دا اجازه راکړه چې ازادي رادیو په خپل غږ پرانیزم، دوی د ټول کور ودانی او کزما غغوري ټولو ته سلامونه دي.
علیکم سلام، زموږ ویاړ کې درو شو ستاسو فعالیتونو ته کلونه کې چې په افغانستان کې تاسو فعال یاست او بیا یو موده تاسو مهاجرت هم درلود. لومړی به دا وایو چې کله تاسو ټولنې ته راغلي، لومړنۍ دنده چې مو تر سره کړه هغه کومه وه؟
دسته چې فرشته جان، ما زلا ډیر ځوان وم چې له ژورنالیزم سره او له لیکنه سره او له ویندوی سره مینه درلوده. د همدې لپاره د علي لیسې د ننګرهار په علي لیسې کې هم تر ډیره په پروګرامونو کې به ما ویندوی کوله. نو همدغه احساس راته پات شو په کوچنیواله کې ملاحله به چې زه ژورنالیزم رشته خو هغه وخت لانه پیدلم چې رادیو یا رادیو کې سره خبرې کوي یا ویندوی کوي، نو باید څه زده کړي. خو هیله مې وه چې زه باید حتما په رادیو کې کار وکم او غږ مې له رادیو څخه ووځي. نو زما له پیغلتوب څخه په لیکنه او په دې مسایلو باندې کار کړی دی. بیا په دغه دغه مینه یا لیوالتیا لیوانه مینه د دې لامل شوه چې زه ژورنالیزم څنګه وایم په ادبیاتو بشري علومو پوهنځي کې په 2015 کې فارغه شوم. بیا مې په ملي ټلویزیون کې بیا هم له لومړنیو ویندویانو څخه و چې هلته مو هم کار پیل کړ یو نیم کال. بیا شرایط داسې شول چې زه باید له هېواده ووزم، جرمنی ته لاړم. په جرمنی کې هم هلته مې یو ټلویزیوني خبرونه درلوده د هندوکش په نامه. لس کاله مې له هندوکش ټلویزیون سره کار وکړ او موږ یو 15 شپږتنه و چې دا خبرونه برابره وله. همداسې په بی بی سي سره مې هم کار کړی دی، راډیو دویچه ویله سره. او کله چې د هندوکش پروګرام مې پریښود پراګ ته لاړم. په ازادي رادیو کې کار پیل کړو او ازادي رادیو کې البته زما همکاران شاهدان دي چې تر ډیره مې هڅه کوله چې ښه خبرونه برابر کړم او فعالیت وکړم. سربیره په دې چې پروګرامونه مې چمتو کول، خپل به مثلا په لایف خبرونه کې وم، پریزنټیشنونه به مې کول، سارنۍ خبرونه به مې پیلولې.
ډېر ښه،
نو همدغه فعالیتونه دي.
د تر شو چې په لمړنۍ کلونو کې چې تاسو رسنیو ته راغلي، هغلته د ښځو وضعیت څنګه وو؟ آیا د دې ډېر په آزاده توګه دوی کولی شي چې کار وکړي که نه محدودیتونه ورته وځو؟
دغه حالت چې له دوو کالو راهیسې په هیواد کې وینم او د خزو دغه حالت مډیر زوري کرشته وایم. نظر زمون له وختونو سره چې پرتل کوم کده ست دسته وایم چې زمکه تر اسمان توپیر ده کده شي مبالغه به نه کړی. هغه وخت کې موږ رښتیا هم په دغه سیو فضا کې ژوند کوو چې سوله و صفا و صمیمیت و دوستی و ورورګلوي و هر څه پکې نغښتي وو. مثلا پانسی ته بچتلې په ډېره آرامۍ د هیڅ چا لخوا به مثلا مزاحمت نه وو یا ستونزې به نه وي. دغه ټول حالت چې زه په هیواد کې اوس ګورم او له خپل وخت سره یې پرتله کوم ډېر زیات توپیر پکې وینم.
توپیرونه که راتو وایی چی اوس وضعیت ښه شوی کنه اوس وضعیت خراب شوی دی د پخوا په پرتله د ښځو لپاره؟
ما تاسو ته وړاندې وویل چې مثلا موږ په لیلیه کې د کابل پوهنتون په لیلیه کې شاوخوا 300-350 تنه نجونې وو چې د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه اته له ډېرو وروسته پاتې وو. لرې بښنه غواړم، نه ښایي ووایم چې وروسته پاتې، بلکې دا باید ووایم چې له ډېرو لرو ولسوالیو څخه په دغه لیلیه کې سره یو ځای اوسېدو او پوهنتون ته به تلو، کار ته به تلو. کله چې پوهنځی خلاص کړه یعنی یوازې اوسېدو، بهر به یوازې تلو. مثلا هیڅ دا نه وو چې حتما زموږ سره یو نارینه باید اوسي، یا مثلا دغه مزاحمتونه چې اوس زه وینم چې له کوره ووزي سر تر پایه هم پټه اوسي، مګر بیا هم دغسې حالت سره مخامخ کېږي لکه د نارینه سترګې چې تا خوري، لکه یو باس چې دغسې په منګلو کې نیولی او غواړي چې یو خوا دې وتښتي. زه دغسې احساس کوم سربیره په دې چې زه تر ډیره نه ګرځم بهر، یوازې دفتر کور کله کله کوم غونډې ته لاړه شم، مګر د پیغلو او د میرمنو اوسنی حالت ما ډېره زیاته ضروري په حقیقت کې رانه پوښتنه کوي او دا په ډاګه وایم.
که راته ووایي چې د بهر نه د جرمني نه څنګه افغانستان ته بیرته راغلی، آیا د کوم کار لپاره او که خپله مو غوښتل چې افغانستان کې فعالیت ولري؟
داسې وو چې کله زه له ازادۍ راډیو څخه بیرته همبورګ ته ستنه شوم خپلې کورنۍ ته، نو هلته د ځوانانو د یو سپه راغله، یا د کډوالو یو سپه بهر ته اروپا ته پیل شوه چې تر ډیره البته کم عمره ځوانان همبورګ ښار ته هم راغلل. او هلته ما د همدغه کم عمره ځوانانو سره کار پیل کړ، ځکه چې د هغه ځوانان وو چې دوی به ماته کیسې کولې وروسته چې د دوی ډېرې ښې اړیکې ما سره ژور شوې، لکه د مور په توګه ما د دوی روزنه او پالنه کوله. نو دوی به په بهر کې د الوګان یا پلاستیک دا خرڅول، دوی هیڅ له الفبې نشله لیکلی او زده کولی. نو تاسو فکر وکړئ چې دغسې ځوانان له دغسې جنګ ځپلي هیواد څخه چې روحان دوی ټوټې ټوټې وو، او هغسې یو نړۍ ته چې د پرمختګ سمندر دی، هلته دوی راځي او نه پوهېږي چې څه وکړي. تر ټولو لویه ستونزه د دوی ژبې نه پوهاوی وو چې نه یې په انګریزي خبرې کولی شو او نه یې په جرمني. بل لور ته مثلا داسې یو ځای ته راغلل چې هغه شرایط چې په هلته دي په افغانستان کې هیڅ نه وو، همدغسې له ډېرو شیانو سره نابلده وو. نو د دغه ځوانانو دپاره ما په حقیقت کې ډېر زیات کار وکړ، تر څو چې په دې دوو کالو کې زه په دې وتوانېدلم چې دغه ځوانان د اروپایي یا د اروپایي ټولنې له ژوند سره عادت کړم. او البته هغه لاره چې ځینې نورې غوره کوي هغسې نه، سمه لار چې دوی دپاره به سمه لار ښه وي، کومه لار ښه ده؟ مثلا د زده کړو دپاره مې ډېر وهڅول، خونځي ته د دوی الف با نه وزه. او تاسو فکر وکړئ د جرمني ژبه خونځي ته دوی باید لاړ شي، زه پوهېدی شم چې څومره سخته ده چې دا قلم په لاس کې واخلي، نه پوهېدل چې کتاب څنګه خلاصېږي. زموږ خو له ښي خوا چپ خواته دوی د چپ خوا ښي خواته نه شول، له ښي خوا چپ خواته نه پوهېدل چې دا کتاب څنګه په لاس کې ونیسي، قلم څنګه په لاس کې ونیسي. مثلا زه به په ورځو ورځو له دوی سره ناست وم، الفبې به مې ورته زده کوله، بیا به مې هم به ښوونځي ته تلم، به چې کور ته راتلل هم به مې ورسره ډېر کار کوو. نو یعنی زه ډېره خوشحاله وم چې لږ تر لږه ما د 300-300 ځوانان، افغان ځوانان دپاره چې ډېر تنکي ځوانان دي او ډېرو مثلا په ما باندې دا اعتماد کوو، خپل د ژوند کیسې کولې. او دا په پام کې لرم چې د دوی د ژوند د کیسو یوه ټولګه هم د خره راوباسم، که وخت را سره یادی وکړه.
ډیره ښه خبره ده. درنو دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې اړیکې ونیسئ. د ژوندۍ خبرونه ته د اړیکو شمیرې دي 0902255 او 0909 9015. او هیله کوم کله چې اړیکې نیسئ سم موقعیت هم غوره کړئ، تر څو موږ وکولای شو ستاسو غږ په سمه توګه په خبرونه کې ولرو. اغلی اسحق زی، تاسو ویل چې په جرمني کې مو د افغان ځوانو کډوالو سره کار کړی دی، دغه کار مو څنګه او د کومې مؤسسې له لارې مو دغه کار تر سره کو؟ کنه رضاکار توګه مو د هغو وضعیت ته په کتو دغه کار پیل کړ؟
نه، د البته رسمي کارو د جرمني د دولت لخوا ځانګړې ادارې جوړې شوې، ځکه چې دا د یو وړه سپنه و. دا سپې وی چې راتلی په زرګونو افغانان راغله اروپا ته، په ځانګړې توګه تر ډیره د ځوانانو یا د کورنیو هڅه کوله چې جرمني ته راشي، ځکه چې په ټوله کې د جرمني د ژوند شرایط نظر نورو لویدیځو هیوادونو ته چې په دا غوی سره ډیر توپیر لري او شرایط ډیر ښه دي. نو دوی ګومان کړم چې اوریدلی وو دغې په خاطر ما رسمي کار کړی دی 2 کاله له همدغه ځوانانو سره، او ډیره خوشحاله یم چې اوس هم دا ځوانان اورم، ورسره تماس لرم. ښوونځي خلاص کړي دي، اوس مسلکي ښوونځي وایي، اته ځنې تر دې حدره رسیدلي چې پوهنځي وایي. او ما به دوی ته همیشه ویلي چې هیڅکله تاسې د زده کړې او پوهې لار مه پرېږدي، ځکه چې همدا زده کړو پوهه ده چې تاسې په دې ټول نو کدا لارم خپل نه کړنو به دا بهر بچ پاکاری او دغه کېدل لکه د شرولي. نو ما به ورته شه د خروالي د کارکونکو نه به تاسو به تر سي، ځکه چې هغه خو تر ډیر لګ المانانو ذکر نه وکړي، مګر دا کار ته ګمرل کیږي، هغه خو ژبه پیږي، مګر تاسو په داسې و ټولنه کې چې په ژبه هم نه پیږي، نو ژوند به مو ډیر خرابي.
بله، یو اړ کې پر واخلو ورسته به هم تاسو خبرو تر شو. مهرباني وکړئ څوک لکم زی څخه؟ مهرباني مننه کوم. کور ودان سم موقعیت غوړه کړی، څوک لکم زی څخه؟ مهرباني خالد پښتون. مهرباني وکي اورو. ډیره مننه. د چې تاسو 2 کاله په جرمني کې پاتې شوي، یوه بل اړیکه به هم راوخلو وروسته به دی ځواب ته راشو. مهرباني وکي سما غوړی. مهرباني وکي.
السلام علیکم.
علیکم السلام. علیکم سلام. مهربانی، نوم بچه دی؟ شاکر عتیق لکنر. مهربانی وکی پختن لره؟
کتان داغل خالقی دسی مخامخ مرسل لیدلی ندی، ولی پا تسبوک که رسنیو کې د اویل کارونو نه خبرېږو. په اصطلاح سره د فیسبوک یو فرینډ د دې دغه یو نور فعالیتونه واقعا چې د سټایل ورلډ دي، ښه فعالیتونه کړي دي. د ازادي راډیو کې فکر کوم چې پام لا هغه وخت کې موږ به عمر هم کم و نوم دا اورېدلی، همدا اوس هم له غږ واورېدو خوشحاله شو چې غږ مو له واورېدلو. او ریالیتوب غواړم او یو پښتنه ته لرم. پښتنه مې ته دا چې د خپل ځان د لپاره فکر څه دی چې هغه د څه ډول یو ژون ولري، مطلب دا خو خپل د ژورنالیزم د برخې یو ځوخې لرلو، د خپل لورګان او ځامنو په اړه فکر دی چې هغوی باید څه ډول زندګي وکړي، په کومو ځایونو کې ژپې ولري، څنګه وګوري.
کور موادان خغلی عتیق دخته پوان لمری با دی پوکتنی ترشو چه تستو کل پا جرمنی که پاتی شوی او پا کم برخو که محل تا کار وکو که دیر کل پا کور وی
زما دا داغ ورور پا زواب که باید وی ما چه ما شوخوا څلوي اوس نو څلوي کله کیږي چې دوه کله کیږي افغانستان ته راغلم، اته دیش کله مې جرمني کې تیر کړی دي، او کورونه مې خو ما وړاندې هم پرنا واچول چې له بی بی سی رادیو سره دوی چې ویل سره یو ټلویزیونی خبرونه مې درلوده، تر هغه وړاندې د لومړنیو ویندویانو څخه هم چې په ملي ټلویزیون کې مې کار پیل کړ، کله چې له پانزی څخه فارغه شوم او بیا وروسته لس کاله البته ډیر دوستان زما له غږ سره آشنا دي، په دې باور یم کار مې کړی دی. لس کاله نو وروسته بیا هم وړاندې توضیحات په کافي اندازه ورکړل چې له افغان کډوالو ځوانانو سره مې کار وکړ، او اوس په اطلاعات و فرهنګ وزارت کې د وزیر صاحب مشاورې.
او د چې آیا غوړی چې هغه لوري چې ستاسو اولادونه انتخاب وي هغه هم تاسو ورته انتخاب کوي کنه خپل پریخمو دي خپل زوخته
د ست چې زمنګ یعنی زمنګ د آسیانو کورنۍ ژوند او د مور او پلار خوخه او په اروپا کې یا د لویدیز ژوند توپیر لري. په لویدیز کې داسې چې له کوچنیوالي هر ماشوم چې له یو شي سره علاقه ولري یا مینه ولري لیوالتیا ولري مند او پلرونه هڅه کوي چې د هغوی لپاره همدغه شرایط برابر کړي. خو په افغانستان کې به داسې چې مثلا یو څوک به له انجینرۍ سره لیوالتیا ولري یا غواړي چې انجینر شي مګر مور او پلار به حتما وایي چې نه ته باید ډاکټر شي. نو په هماغه اساس د دې په خاطر چې زه خپله خدای بخښلې مور خپله خوښه ته پرېښودم، زما 15 خویندې او یو ورور ډاکټران شول، او دا هیله وه چې زه هم باید ډاکټر واوسم، ځکه هغې غوښتل چې ټولنې ته باید زه خدمت وکړم، په ځانګړې توګه ښځینه وو ته چې زموږ د ټولنې ښځینه هغه وخت لا ښه وو خو بیا هم ښځینه ډاکټران ډېرې کمې وې. مګر ما تاسو وړاندې وویل چې زما له کوچنیوالي له ویندوی سره او راډیو سره ډېره زیاته مینه وه، نو د مور د خوښې خلاف ما ژورنالیزم خورکه او د ژورنالیزم لار مې خپل کړه. نو به تر ازم هغه خبرې ته چې د غرور ویل چې آیا ما خپل اولادونه ته زما له خوا خپل لیدلوري ټاکلې ده او هغه نه هغه د خپل ژوند پریکړه خپل کولای شي او پریکړه م کړې ده. په هغه اساس زه هیڅکله ځان ته د اجازه نه ورکوم چې اولاد ته وایم چې دا کار وکړه، اول دا چې دقیق خپل خوا خنې په ما خاطر دوی ډیر فضل دوخته ما فقط په خپل ژوند کې او هغه لارې خپل کړې چې دوی دي.
تاسو لیکوالی هم کوي او داس موریدل چې شاعري هم کړی ده، دغه کار د نور کارون ترڅنګ مختوړی کنه د تم ځنګړی وخت پریخه په خاص موضوعاتو تاسو لیکنی کوي؟
دسته فرشته جان چې لیکوالي او شاعري البته هغه دوستان زه هیڅ کله ځان ته نه وایم چې زه لیکواله مې زه شاعر یم، مګر مینه له لیکوالۍ سره ملرم له شاعري سره ملرم او له هر سنه چې اغیزمنه کیږم نو همغه شیبه لیکنه کوم، او که بیا شعر پزره راو ګرځید بیا همغه حالت نه چې زه غیزمنه شوم بیا شیر هم لیکم. البته باید وایم چې زما شیری ټولګی نه دی چاپ شوی او همدا اوس ورباندې کار کوم. هیله منه یم چې ډیر زر د خیر خلاص کم او ډیر خو ملګرو ته چې زما د ملګرو کړی د خوده همدغه سي پراخه لري او ډیر ښه ملګری لرم، د هغوی د نظر تر تیرول وروسته به د چاپ هڅه وکم.
غواړی چې خپل تحصیلاتو ته بیا هم ادامه ورکړي که رشته بدلوي یا څنګه؟
نه، د څه باید وایم چې تر پروسه کال پور هم زما د هیله وه چې که زه وکړی شم د پښتو په پښتو څانګه کې مستري واخلم، ځکه چې خپله ژبه مې ده، مورنۍ ژبه مې ده او ډېره زیاته مینه لرم له خپلې ژبې سره. خو پروسه کال رانه تېره شوه نو د عمر د تقاضا له مخې زه نه شم ویلی، ډېر کسان دي چې په شپېتو کلن اویا اتیا کلنۍ کې پوهنتون ته ځي، مګر دې شرایطو ته په پام کې درلودو سره سکل مزره خنه که چې د مسرې د پر کم اقدام وکم. البته دا ډیره خوشنوون کده خو اړوتم چې دا کار وکم.
ایو اړ کبر واخلو، مهرباني وکي څوک لکم زی سخه.
علیکم.
علیکم سلام.
ز سرګل خبره کوم له کابل نه، زما زغل د خور نه دا پښتنه ده چې دی ویل چې زه جورنالیستیک او کار او اطلاعاتو فرهنګ پورې اړه لرم. زه د چې وایم چې مقصد ته په دا دفترو باندې ولې نه ګرځې، دا د خیانت مخه ولې نه نیسی، د رشوت مخه ولې نه نیسی، پرون ما د مایدینو په ریاست کې ولید چې د مایدینو سره مایدې خوندې ولاړې وې بس لارې نه ورکوله. دا څه رقم قضاوت ته څه رقم هغه د آزادۍ په جګړه کې میړونه شهیدان شوي دي. نن دې عزت وروره خوندې بس په من کې د مایدینو ولاړې بس وروره پښتنه نشته. اوله وله دا خوندې نه خلاصې په دفترو کې زه د چې وایم چې تا په اطلاعاتو فرهنګ کې وروره په جوړ نو ولې داسې د خویندو غم نه خورې د مایبو خویندو د شهیدانو د خویندو بس وروره د دې خلکو غږ و غم ولې نه خورې دغه د ما پښتنه ولتا
سرګل رو را خدای د تل همدغه سور لره خدای د زیړ کوم. خو خبره په دې کې ده چې زه د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د سلاکاری دنده په غاړه لرم او د شهیدانو د ورسي او د معلولینو چارو وزارت چې نوې رامسته شوې البته له وزیر صاحب سره ډېر ښه اړیکې لرم ښاغلی عربي سره لال عربي خته چې تاسو د موضوع ماته یادونه وکړه زه به له هغه سره په شخصي اړیکو کې د موضوع وریاده کوم او تاسو عرض به ورته ورسوم. د څه دي چې زما دنده یوازې په وزارت پورې تړلې ده په هر دفتر ځنشم ګرځیده او د زموږ خپل د وزارت خبرې هم ډېرې زیاتې دي مثلا د همکارانو سره اړیکې له بهرنیو کسانو سره اړیکې لرل نو دغه لپاره زه ټولو مسایلو ته نشم رسیدلی. دا کېدای شي چې په یو بل پروګرام کې تاسو دا موضوع مطرح کړئ خو زه شخصي خپله کولی شم له وزیر صاحب سره ستاسو دا موضوع شریکه کړم او ستاسو د ستونزو ورته ورسوم.
رسول ته چې په دې لاره کې مو خامخا ستونزې هم ګاللې دي کله ستونزې یادونه وکړي لوی ستونزې مو کومې وي چې تاسو ولیدلې او بیا مو هم پر وړاندې مبارزه وکړه فکر کوم یو اډی کلرو دا براو
ډیره کده دا پښتنه په ورسته ته
مهرباني وکئ څو کله کوم زی سره
السلام علیکم پرسیجان تاسو سلام او ګران بنمنی خور سلام
وعلیکم السلام مهرباني وکئ
ډیر مننه کوم واچانم خور جان خو ډیر کارونه سر تر سوال دی دا چې ډیر وخت ته مسافری تر سوال دی او بیا ورسره راغلی دا افغانستان ته راغلی دا خپل خلکو ته خدمت کوي زه ډیر مننه مې دې څخه ډیر خوشاله سولم وکیلم په افغانستان کې دا شو سمو ډیر ضرورت لو په ځان چې دا چې شیدلر
ساسي څخه او ساسي لمینه څخه هم دغه د خپل وطنوالو او مینه او محبت چې زه دې ته وحسولم چې بیرته هوا ته راستنه شم او لکه لګه که هیڅ نه یو څو قطره چې وي قطره قطره دریاب کیږي که زه وشم کولای په دغه دریاب کې د خپل کار او د فعالیت او څو څاڅکي هم ورزیات کوم.
فکر کوم بل اړیکه هم لرو مهرباني وکړئ. بلې مهرباني
سپین منګل دې په نن فکر کړې ما په ځای ولې نه پښتنه ګلرم چې دا خور په جرمني کې پټ شوی دی. جرمني کې د مسلمانو خزو څومره ساتر او څومره حفاظت څومره هایو فرغات کی
د څه ضرورت چې هر څوک خپل په خپل هو تر هغه چې ما هلته لیدلې دي افغان کورنۍ دي ترکان دي عربان دي یعنی دوی هغه څه چې اسلام ورته ویلي دي او وایي هغه مراد کوي. نو د زمادند نه د زبخنه غوړم چې نشم کولای ستاسو دغه پوښتنه ته ځواب ورکم مګر پر دې ډاډ در سره درته ویل شم چې افغان مېرمنې هم هغه سیاست را مېرمنې دي لکه چې څنګه چې د اسلام په دین کې دوی ته توصیه شوی ده. ډېر مننه.
رزو کوم ستونزې چې مو د کار او فعالیت پر وړاندې ګاللې دي هغه
فرشته جان هیڅ کار له ستونزو ګاللو پرته نه کیږي. خو زما یو ځانې ستونزې چې زه د لومړي ځل لپاره له کور څخه جلا کېدم ماشومان البته په کم عمر کې وو او ازادي راډیو پرانستل کېده نو دوی خزینه او ژورنالستان ته اړتیا درلوده او زم لمرانه زما ادرس ورکړ شوی وو نو دا چې ما باندې غا اعتماد شوی وو ما د پاره ډیره سخت و چې زه د خپل بچیان پریدم سربیره په دې چې پراګ او همبورګ یو سات د لوتکی لار د دونر لري نو نو دا لکشن ته بچیانو له پلار سره سنځمنه و چې ساغه په دې قانه کوم چې زم پراکت او په ازادي رادیو کې کار کوم. نور البته په کاری ساحه کې له همکارانو سره هیڅ سنځمنه درلوده، ځکه چې هغه خپل پیدل چې خپل کار په ډیر خطوګه تر سره کوم، او داسې ورځ باندې چې مثلا ما به د میاشتو وړاندې خپل پروګرامونه چمتو کړی نه واپس کې جوړ کې به مې نه ویخي یا محل ویش کې بخنه غواړم. نو په دې اساس ستونزې خو لږ څه دلته وینم، ولې چې په دغه سي ادارو کې ما کار کړی په بهرنیو ادارو کې چې هر څه د سیستم او د اصولو د قوانینو له مخې پر مخ ځي، خو کوردننه چې زه کله کله ځینې ناغېړې وینم یا نه پاملرنه وینم یا مخته د تیګې اچول کېږي، چې البته له دې سره نه مخامخ شوي خو د ډېرو نورو کسانو پر وړاندې چې ما اورېدلی دي دا ما دپاره ډېره دردونکې ده. خو زه خپله شخصاً له یوې ستونزې سره مخامخ شوم، هغه دا چې ما دپاره مشکله وه چې زه بچیان پرېږدم او د بچیانو پلار او پراک ته لاړه شم.
کله چې افغانستان ته راغلی د افغان ښځو کومې ستونزې تاسو ډېرې ځورونکې وې؟
دا لګه هم سخته پوښتنه ده او هم لګ سوچ باید وکم، ځکه چې زه البته افغان نارینه د نه خپه کیږي او دا یو واقعیت ده. ډیر ځل چې موږ واقعیتونه وایو افغان نارینه نه خوښي، مګر زه خپل هغه کس یم چې تل په حقیقت ولاړ یم او حقایق وایم، چې کدا چاته سخته تمامیږي او که نه. افغان مېرمنو ته چې زه وینم د دوی ژوند سر تر پایه ستونزې دي، سر تر پایه سخت دي. ژوند خپله یو باور دی، ژوند خپله یو اعتماد دی، ژوند خپله د دواړو خواوو مثلا موافقت دی. نو ما تاسو وړاندې د خپل ژوند اړوند ویلي چې زما د ژوند ملګري مثلا ورته سخته وه، مګر هغه اعتماد چې ده په ما درلود، هغه باور چې په ما درلود او تر اوسه یې لري، زه ورڅخه ډېره زیاته منندویه یم. ما تل په خپل کار کې پرمختګ کړی دی، مګر دلته وینم چې پیغلې مثلا خپل د ژوند د انتخاب حق نه لري، هغه څه چې د اسلام مبارک دین کې هم د ژوند د انتخاب حق ورکړل شوی دی پیغلته، هغه څه نشته. دغه حالت په عمومي توګه، یعنی داسې نه ده چې زه دا دوه کاله دلته یم یوازې د وزارت په چارو کې یا پخوا د پلازمېنې زون پراختیا اداره کې په دغه موضوعاتو بوخت یم. زه ډېرې زیاتې ټولنیزې چارې سارم، مثلا کینم له خزینه سره خبرې کوم، د هغوی د زړه خوالې اورم. نو ما د پاره ډېره دردونکې ده د خزینه حالت په افغانستان کې، یعنی باید ووایم چې 80% د اندېښنې وړ دی.
تاسو وویل چې د پلازمېنې زون د پراختیا خپلواکې اداره کې مونږ کار کوو، په کومه برخه کې هلته فعالیت مو درلود؟ څو کاله هلته وی؟
ما پوره یو کال او دوه میاشتې د پلازمېنې زون پراختیا خپلواکې اداره کې کار کړل. البته اوس خپلواکه نه ده، پلازمېنې زون پراختیا اداره ده، دا د ولسمشر په ځانګړې پاملرنې رامنځته شوې ده، ځکه چې دغه اداره رامنځته شوې ځکه دا د کابل ښار د زون د پراخولو دپاره ده رامنځته شوې، ځکه چې تاسو موږ او تاسو وینو دغه ګڼه ګوڼه چې په کابل کې ده، چې په یو سات دوه ساتو کې کله کله له یو ځایه بل ځای ته څوک نشي تللی. نو د کابل ساحه باید پراخه شي، چې تر میدان وردګ، لوګر، محمداغي، پروان، کاپیسا او سروبي پورې هلته داسې استوګنځي جوړ شي، برابر شي د افغانانو دپاره خپله کابل میشتو کې او یا هغه کډوال چې لیډانو پاکستان څخه راځي، تر څو د کابل ښار دغه ګڼه ګوڼه له منځه لاړ شي. یا مثلا دا رنګ روډونه چې دوی په پام کې نیولي دي، چې اوس یو د بیمارو رنګ روډ دی چې په دې باندې هم کار کوي، او ډېر نور صنعتي پارکونه جوړول دي په دغه اداره کې. البته تر ډېره انجینرانو، ساختماني انجینران، او ما بیا په دغه اداره کې د نشرات امریت دنده په غاړه درلوده، چې یو نشریه مې خپروله یو درې میاشتنۍ، او پلازمېنه مو ونوموله، دا هم ستاسو مخته پرته ده. نو تر ډېره په کې همدغه د بیا رغونې مسایل، د چاپیریال ساتنې مسایل، د ماشومان څنګه باید سړی وهڅوي چې چاپیریال ساتنه وکړي، په دې اړوند یوه لنډه خبره کوم چې بله ورځ کله چې د پی نوړه پی خو شو البته دوه ورځې وړاندې شنبه پورز منګر روان وو او کله چې وښ غړل شو له وزارت راوتلو نو ولار مې ډېر غنګونه و نو ګرمي وو په لخر په پخور روان شو پلی شو له موټر یو ځوان مې ولید چې یو څه وڅکل کوم شربت څه بوتل و غورځو ډېر خه پاک او ډېر نظیف ډېر دغه لوکس نو ما ور باندې غکړ ما خپل دي افکار ټول ملزور ور باندې غکوم ول نه دا کارونه کې هغه وریدل تاسو فکر وکړئ چې یو انجلۍ یا یو پیغله لدی ویری کې کته نارینه او تغغو کې هغه سره وغږیږي دا وریدل چې کوم عکس العمل نه خي مګر کله چې دغه لګ به ترغه د ځوان ما ورته ول مال دا دغه زاید اچول دي دا سیرت وکتل ول چې نه نو به مال تاول دلته واچو ګور الته خروالی تاسو زنګره زای جوړ کړی دی ولی اغه کې نشه البته دا ځوان لکس دغه مشو بخنه یو وخت اغه بوتل واخیس بیرته حالت واچو مګر زوی ما چې په ټولنه کې چې سره کار پیلی البته امدغه زای چې ته یو چاته وای کدا ځوانې کزوري او کماشومي او دغه مسولیت متوجي کې ام دغه د چورورو د ټولنه د اسلامي دوه خواته هم روانې دي شي
دوستانو به هم د اړیکو شمیرې در سره شریکو 0072255009 شل 15 30 سلويخت اغلی خالقی ک د ته هم را شو چی فکر کوم یو اړیکه لرو به پختن ترشم مهرباني وکي څوک الکوم زی څخه څوک الکوم زی څخه مو اړیکه نیولې ده
بیا هم تاسو سلامونه د دادې راډیو ټول او دونکو ته سلامونه او د ما څخه نه ده له زابل څخه نه اړیکه نیولې ده معامله
امان الله مهرباني وکي
زما مهرباني خو صدا څه نه دي دا خپل د ټول د ټول د څو کلو عمر لري او دا خپل فلم کې څه کوي کابل کې څه دي لغمان کې څه کوي
دغه مننه امان الله ول چې تاسو کله عمر لري لوري به د تر شو چې څو کله کیږي ورسته له مهاجرت افغانستان ته راستنه شوي
ما وړاندې هم ول زما د بچیانو د بچیانو د پلار د پوره څلوي کله وشول او زه له دوه کال رئیس بیت افغانستان تر غلی ماته د شکل په جرمنی کې ژوند کړی البته
ورسله اته د شکل
البته هغه وخت چې ما زادې رادیو کې کار کوو هم یو ور دوه ور کابل تر غلی وم د ولسمشر کرزی د وکمنې پر محل یا د حکومت پر محل نو ک عمر وایم نه پیګم او کنه خو د دې خاطر چې د غرور په ځل کې ارمان پاتې نشي نو زه به وایم چې تاسو اټکل کول شي چې ما په د ملي ټلویزیون لومړنۍ وایندویانو نو په دې لاسو شپک پنځوسم کې نو که حساب وکي پوره دوه شپې تکل نه يم او کوم بل پښتنه هم دلوده
اوس چیرته ژوند کوي دلته کې جرمني کې
نو زه چې په وزارت کې کار کوم ګران نو لغمانه به ور اره ورځ ورته نشم رسیدله البته د کونړ ولایت يم په نګرار کې را لوي شویم عملته مې خون زملسته ده مګر په کابل کې اوسم
کابل کې اوسېږي غواړي به هم لاړ شي جرمني ته کنه ماشومان غواړي افغانستان ته
فرشتجم د څه چې د ستونزمنه ده ځکه زما ماشومان په افغانستان کې نه دي پیدا شوی درې ماشومان لرم البته دا هم باید وایم دوه زمن یو لور نو ماشالله عمرونه هم تر دې شو وخت دي نو
ځوانان دي
او نو ستونزمنه ده چې زه غوي وشم کابل دلته راولم ځکه چې لږه موهیت سره د غوي نه بلتیا خو ما تر روستي حدا یا تر روستي کچ حڅه کړې ده چې خپل اولادونه افغاني تربیه کوم او افغاني روزنه ورته ورکم خدا یو زما ستونزه نه ده چې زه لرم د یو افغان مور په صفت او غم چې به اولادونه لدی شو هم وختي د ټول افغانان د ستونزه لري مینه لري چې راشي او همدې حالت انتظار دي چې لکس د خیر سره کوخته کول سول په افغانستان کې راشي او آرامي شي نو حتمان په خپل وطن تر ازي د مور او پلار وطن ده ضرور به که هیڅ نه لیدو ته خو به راځي
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې وسوره مو د کیږي چې دنده پایل کړه او آیا ته همدې دندې لپاره افغانستان ته راغلی کنه نور کار مهم درلود.
زه به خنه غواړم براندې هم تاسو د خبرت اشاره وکړه چې تاسو دلته راغلي آیا د کار لپاره؟ نه، زه کرشتیا درته وایم، کله چې افغان ځوانانو سره دوه کلنه دوره زما پای ته ورسیده، زه راغلم افغانستان ته له کډوالو سره. افغانستان ته راغلم، دوستان مې کتل، ډېر دوستان مې وو، او لاغین وروسته خو وطن وطن دی، نور زه وایم وطن ساده. نو دلته چراغلم ډیرو دوستانو چې ما سره لیدنه کتنه وکړه، بل بس نو دومره کاری قوه ده چې په بهر کې الته اوس په موله اوس دې وخت افغانستان په تا حق لري، باید هیواد ته راشي او دلته کار وکړي. به دوی ډیر زر ماته البته د کار امکانات برابر کړل، او دا د پلازمینیزم پراختیا ادارې له پخواني مشر ښاغلي عمر الهام وتکی سره کتنه مو شو، په ډېر رین تندي ماته بلنه راکړه چې له دوی سره کار وکم. نو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره د سرکاري کار ما له شپږ میاشتو راهیسې پیل کړی دی، چې اوس عملت هم پر رسنیو د څار او هم د اماریکو. البته ستونزمن ده دا کار د دې په خاطر هغه څنګه چې زه عادت شوم په بهر کې او د بهر اصول او قوانینو سره موراند دې خبره ته اشاره وکړه چې هغه څه چې تغوړي کول شي ډیر زړه تر سره کې، مګر په افغانستان کې هغه څه نه ده. ته باید منډي وې تری وکي، غوښتنه وکي پله پسې چې تر څو ستا یو غوښتنه تر سره شي. او لکه څنګه چې زما هیله ده، او په همدې هیله زه د وزارت هم راغلی یم چې کار وکم. زن ستونزې شته چې زه خپلې هیلې ته لا تر اوسه پورې نه یم رسیدلی.
که ووایې چې په دې وزارت کې څه ستونزه مو ډېره ځوروي ډېر کړه؟
مثلا ګورئ، د یوازې د رسنیو د څار موضوع، اول خو خپل وزیر صاحب ډیره زیاته یعنی بوخته درشته هم د ملاقاتونه هر ورځ او له وزارت څخه بهر د فعالیتونه چې د سره البته تفاهم لرم، ځنه باور او اعتماد چې پدې دی، نو په ډیرو مسایلو کې دا بوخته ده. د رسنیو د څار موضوع چې زه هر ورځ خپل ورځپاڼه وینم، البته هم د دولتي ورځپاڼې ډېرې ستونزې پکې دي، ډېرې زیاتې، داسې هم املایي هم انشایي هم ګرامري هر څه، او د محتوا له پلوه هم تر ډېره. نو دغه دنده هم زما د غاړې ده چې دغه رسنۍ وڅارم، او بهرنۍ رسنۍ هم. خو کله چې زه غواړم چې په دې موضوع د نشراتو نشراتي مقاماتو سره خبرې وکم، او لکه څنګه چې ورسره غږېدلې هم یم دوه درې وارې، دوی ژمنه وکړي چې اوس یې د موږ په دغه اصلاحاتو لپاره له تاسو سره اړیکې ونیسو. هغه څه چې تر اوسه پورې هیڅ نه دي شوي، او ما یعنی زه په دې ونه توانېدلم چې د اندې وی ورځپاڼې په ځینو مسایلو باندې د همکارانو سره وغږېږم، او ورته ووایم چې دوی باید په دغه برخه کې اصلاحات راولي. دا هغه خبره ده چې ما دپاره لویه ستونزه ده، او زه د دغه حالت برداشت نشم کولی. زه وایم چې سړی ستونزه پیدا کړي، باید هماغه شیبه خبرې وشي، او سباته حل شي، سباته نه بل یو ورځ وروسته حل شي. مګر حل لارې شته، خو بې توجهي ده.
په دننه وزارت کې در سره نوري میرمنې کار کوي، تاسو سره په دې کار کې بوختې دي کنه؟ په دې اماړیکو او پر رسنیو د څار په برخه کې واسه تاسو فعالیت کوي؟
نه، د رسنیو څار او اماړیکو کې یوازې نه کس چې مشاوریت په غاړه دی، غزما ده. البته میرمنې ډېرې دي په وزارت کې چې تر ډېره په اداري برخه کې او په نشراتو کې کار کوي، مثلا په ورځپاڼو کې خبري اعلان دي، یا ملته خپله خبرونه برابروي. یعنی د ښځینهوو شمیر په دغه وزارت کې د پام وړ دی.
ځینې میرمنې وایي چې کله افغانستان ته له بهر راستنیږي، دلته د ځینو کسانو لخوا ورته خنډونه جوړیږي، یا هم حسادتونو سره مخ شوي دي. تاسې هم د داسې څه سره مخ شوي؟
دا کتر یعنی تصدیق کوم هم له حقیقت لري نه ده، او که تصدیق نه کوم نو ځان ته به مې دروغ ویلي. دا رښتیا هم همدغه څه ده، او دا هم یو لامل ده چې انسان نهیلی شي، چې وی زه په کم یعنی په کومه موخه راغلم لسومره هیلو سره راغلم دا په دې معنی نه ده چې زه دلته راځم لوړ معاش اخلم زه هم دا اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا مثلا 15000 افغانۍ اخلم چې دا که څوک واوري هیڅ به باور نه کوي ما وزیر صاحب ته ویلم مخ کې چې ما خپل شخصي موټر کې رانیولو نو ما یوازې 6000 افغانۍ ډریور ته ورکول نو دا څنګه امکان لري خو البته د افغانستان لو بودجې څخه له بهره معاش اخلم هغه هم دومره نه ده چې ما د ژوند اکتفا وکړي مګر دغه هیله چې زه لرم چې کله تر لږه زه د وطن لپاره یو ګام هم مخکې لاړ شم په خدمت کې او د خدمت جوګه شم دا ما د پر ډیر زیات خوخی زایده او د خوخی زای ما ته هغه وخت ډیر زیات چې مثلا په ازادي رادیو کې ما کار کوم لاس کارو لکه تلګه کې هیڅ نو ازادي رادیو به مو سحر پایل کړل تر مسپینه یا د افغانستان په وخت تر مخامه خو دلته د ستونزې شته نشم را دوله
ډیره دغه حسادتونه د نارینه او د خوانه کیږي کنه خزي د خزو پر وړاندې ستونزې جوړوي
ک نارینه زما نارینه همکاران زما غاوري او یا نور خپکیږي دنه لبد مرغه باید وایم چې تر ډیره نارینه حسادت لري
په کومه برخه نه غواړي چې میرمنې مخته ولاړې شي کنه بل نظر لري نور
دوړې دي دا چې میرمنې مخته ولاړې شي په دې کې خو زه د دې خاطر کولای شم تزیق کوم ځکه چې یو خزه چې هر څومره پرمختګ کوي هغه یو مشر ته یو اداري رئیس ته هغه اغلی نو نارینه ته هم مثلا نشي برداشت کولای چې خزه د دومره مخکخي ووسی یا مخکخي خزه کې مثلا راځي ټولنه ته او کار کوي او د مخکله مخکې پیژندل شوی کسانی د هغوی مخته لا نور ډیر تیګا چول کیږي او د هغه سدي چې زه دمکړې ورسره
که لیکوالی ترشو افغانی میرمنې ځینې ستونزې او ځینې محدودیتونه د دې سبب کیږي چې دوی ونشي کولای خپل احساسات او یا خپل رښتینی وضعیت په لیکوالۍ او لیکنو کې ننداري ته وړاندې کړي ستاسو لیکنې څنګه دي آیا د افغان ښځو په ژوند راڅرخي
زما لیکنه د افغان خزو په ژوند کرشته د توایم غوړم یو لیکنه کوم کله چې ز